محکومیت قدرت‌های جهان را به دنبال داشته است.
دوستان زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. دا زموږ ماخمنۍ نیم ساعته خبري مجله ده چې په کې به په ننګرهار کې د داعش د وسلوالو پر ضد د روانو عملیاتو حال درکړو. همدارنګه به په بغلان کې د والي هغه څرګندونې در سره شریک کړو چې وایي دغلته هغه سیمې چې د برق پایې پکې ولاړې وي د پولیسو لخوا نیول شوي خو لا هم د وسلوالو د ډزو هدف دي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. نوریا سنوري د افغانستان اړوند همدارنګه د نړۍ خبرونه دراوړي.
پسر که پامو کرده چو مهم خبرونو سرتکوته. ده افغانستان دفاع وزارت وید ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې ته درنه مرګ لاړولې ده. ترکیه وایي غواړي په خپل ګاونډي سوریه کې له نړیوالو متحدینو سره په ځمکنیو عملیاتو کې ونډه واخلي. د عراق پوځ وایي یو هلیکپټر د پلازمینې بغداد په جنوب کې راغورځېدلی او ټوله نهه عمله یې وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې شل تنه وسلوال وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغان ځواکونو د تیرو 43 ساعتونو په عملیاتو کې همدارنګه په بغلان او کندوز کې وسلوالو مخالفینو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتی ده. دفاع وزارت وایي د بغلان په ډنډي غوري او د هنې غوري سیمو کې اته وسلوال طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي، او په کندوز کې بیا 22 مخالفین وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د دفاع وزارت وایي د دغو عملیاتو پر مهال د ملي اردو نه سرتیري هم وژل شوي دي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د کابل بانک له پوروړي خلیل الله فیروزي سره د هوشمند ښار ګوټي د تړون څرنګوالي ته د ټاکل شوي پلاوي راپور ورسېدلی او په دې اړه به یو لړ اقدامات وکړي. که څه هم د جمهوری ریاست مرستیال وایاندې دغو اقداماتو یادونه ونه کړه، خو ویې ویل چې له اداري فساد سره مبارزه د افغان حکومت لومړیتوب دی او په دې برخه کې به خپلې هڅې جاري ساتي.
اقداماتی که نیاز بود اکثریتش صورت گرفته و در آینده هم اقدامات دیگر صورت میگیره.
دلی مخکې د کابل بانک له پوره وړي خلیل الله فیروزي سره د هوشمند ښار ګوټي د تړون څرنګوالي ته ټاکل شوي څېړنیز پلاوي ویلي و چې په دې تړون کې ډېره ملامتي د ولسمشر پخواني حقوقي سلاحکار ته متوجه ده. دوی ویلي چې د حقوقي سلاحکار عبدالعلي محمدي له دفتره داسې مکتوبونه تبادله شوي وو چې له قانون سره یې اړخ نه لګاوه. محمدي له دغې پیښې وروسته له خپلې دندې لرې کړی شوی دی. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د راتلونکو اتو یا نهو ساعتونو پورې به له کابل سره د ازبکستان وارداتي برېښنا وصل کړي. د دې شرکت ویان وحیدالله توحیدي نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مونږ په اتو ساعتو نهو ساعتو کې د کابل برېښنا وصلوو، نورمال کوو، یې هیڅ مشکل به نه وي.
د بغلان په ډنډ شهابالدین سیمه کې له ازبکستان او کابل ته د وارداتي برېښنا بهیر له نږدې شلو ورځو راهیسې د جګړې له امله پرې شوی دی، خو د برېښنا شرکت ډاډ ورکوي چې دا برېښنا به ډېر ژر وصل کړي. د هرات له زندانه د ولسو ښځو په ګډون 130 بندیان خوشې شول. د دې ولایت د مرکزي زندان مدیر عبدالله عزیزي رسنیو ته ویلي چې دا کسان د ولسمشر اشرف غني د دو فرمانونو په اساس خوشې شوي دي. نوموړي وویل چې دغو بندیانو د خوشې کېدو تر څنګ د یو شمېر نورو د بند په موده کې هم کموالی راغلی دی. د هرات د محبس چارواکي وایي چې د ولسمشر دا فرمانونه د لوی اختر او میلاد النبی په مناسبت ورکل شوی و. د پاکستان جنوبی ایالت سند هندوانو ته اجازه ورکړي چې خپل ودونه په رسمي توګه ثبت او راجستر کړي. دا به په دغه هیواد کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي لومړنی ایالت و چې هندوانو ته د دې کار اجازه ورکوي. د سند چې د پاکستان د 3 میلیونه هندوانو ډېره برخه پکې اوسي د پارلمان غړو پرون دغه لایحه تصویب کړه. د هندوانو فعالان وایي له قانوني چوکاټ پرته چې دوی خپل ودونه ثبت کړي، هندوانې ښځې په اسانۍ د په زوره ودونو تښتولو او جنسي تېري هدف ګرځېدلي او هم کونډې له حقوقو بې برخې وي. د نوي قانون له مخې په سند کې له 14 کلونو پورته هندوان کولی شي خپل ودونه ثبت کړي. قانون دغه راز دې ته لاره پرانیزي چې اوسني ودونه هم په اوتومات ډول ثبت شي، خو دغه قانون یوه لانجمنه ماده هم لري او هغه دا چې که ښځه یا میړه له خپل دینه اوړي واده یې لغوه کیږي. د پاکستان مرکزي پارلمان هم په ورته یوه قانون غور کوي. مسیحیان چې د پاکستان یو بل لوی مذهبي اقلیت دی خپل ودونه د مستعمرې د وخت د مقرراتو پر اساس تنظیموي. ترکیه وایي غواړي ترکیه وایي غواړي په خپل ګاونډي سوریه کې له نړیوالو متحدینو سره په ځمکنیو عملیاتو کې ونډه واخلي. د ترکیې یو لوړ پوړي چارواکي نن په استانبول کې خبرلاند ته وویل چې په سوریه کې د ترکیې پوځي عملیات به یو اړخیز نه وي. هغه زیاته کړه چې موږ غواړو ځمکني عملیات مخته یوسو، که په دې اړه توافق موجود وي ترکیه به په دغو عملیاتو کې ونډه واخلي. دغه څرګندونې په داسې وخت کې کېږي چې د روسیې په هوایي ملاتړ سوریې د سوریې حکومتي ځواکونو تهاجمي عملیات د دې سبب شوي چې د سوریې پوځ د ترکیې پولې ته ځان نږدې کړي. کورد وسلوالو هم د مخالفینو له لاسه وتلې مورچلې نیولي او د پولې په اوږدو کې خپل حضور پیاوړی کړی دی. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ستیفن دی مستوره د نړیوالو په مرسته د رامنځته شوي اوربند رعایتولو د هڅو په ترڅ کې نن په دمشق کې د سوریې د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعالم سره خبرې وکړې. د عراق پوځ وایي یو هلیکپټر د پلازمېنې بغداد په جنوب کې راغورځېدلی او ټوله نه عملیه یې وژل شوې دي. د پوځ ویان جنرال یحیا رسول وویل روسي ساخت می ولس هلیکپټر نن د تخنیکي ستونزو له امله رالوېدلې ده. هغه وویل دوه پیلوټان او اووه پوځي افسران په دې پېښه کې وژل شوي دي. د نړۍ د اومه تیلو دوسترو تولیدونکو روسیه او سعودي عربستان موافقه وکړه چې تر هغو به د تیلو عرضه کمه کړي چې نور هیوادونه هم ورته اقدام وکړي. د سعودي عربستان د تیلو وزیر علي النعیمی نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د روسیې د انرژۍ له وزیر الکساندر نووک سره له خبرو وروسته وویل چې دا به مناسب وي چې د تیلو عرضه د جنوري د میاشتې اندازې ته راکمه شي. نعیمی وویل قطر او وینزویلا هم موافقه وکړه چې دوی به هم دا کار وکړي او هیله مند چې نور د تیلو صادرونکي هم دغه وړاندیز ومني. ایران ویلي چې د تیلو عرضه په چټکۍ سره زیات تر څو له د کلونو بندیزونو په نتیجه کې پر نړیوال مارکیټ کې خپله له لاسه وتلې سهمیه بیرته پوره کړي. د نړۍ بازار ته له تقاضا زیات د تیلو عرضه د دې سبب شوي چې د تیلو بیه د 2014 میلادي کال د جون میاشت راهیسې په سلو کې اویا راټیټه شي او د یو بیرل بیه شاوخوا دېرش ډالرو ته ورسیږي. د تیلو د بیه کموالي روسیه، آذربایجان، عراق او نور هیوادونه چې اقتصاد په تیلو متکی دی له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم وګورئ. وړاندې په دې نیم ساعت خبري مجله کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. افغان چارواکي وایي د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر ضد عملیات روان دي او 45 وسلوال تر اوسه پورې په دې عملیاتو کې د افغان چارواکو په وینا وژل شوي دي. د دهکده صلح آلمان په نوم مرکز د افغاني سرې میاشتې ټولنې په همکارۍ هغه ماشومان چې شدید سوي او یا هم هډوکي ستونزې لري د درملنې لپاره جرمني ته لیږي. په یو بل ریپورت کې واورئ چې په فاریاب ولایت کې د ملي اردو سرتیرو او یو شمېر بهرنیانو د خوشې کولو هڅو نتیجه نه ده ورکړې او افغان چارواکي وایي د اسیرانو د خوشې کولو لپاره یې عملیات کړي دي. د افغانستان د قانون او پټرولم وزارت وایي د دې وزارت د چارو اړوند قانون طرحه به ډېر زر بشپړ او حکومت ته به وړاندې شي. د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه ولرو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې به واورئ چې د پاکستان په جنوبي ایالت سند کې هندوانو ته حق ورکړل شو چې خپل ودونه په رسمي ډول ثبت کړي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. له څو ورځو راهیسې د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد حکومتي ځواکونو عملیات پیل کړي دي. ویل کېږي چې په دې عملیاتو کې ولسي پاڅون کوونکي هم برخه لري. دا چې د عملیات اوس په کومه مرحله کې دي همدا اوس راسره له ننګرهاره د ازادۍ راډیو خبریال د تلیفون په تماس کې دی. شینواری صاحب، خبرونې ته ستړی مه شي. چارواکي د روانو عملیاتو په اړه وروستی حال څه وایي؟
ډېره مننه ان صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، له تېرې اونۍ راهیسې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد باندې د افغان ګډو ځواکونو لخوا عملیات پیل شوي دي. د امنیه قوماندانۍ د مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشکوال په وینا باندې دغه عملیات کې تر اوسه پورې څه باندې 40 کلي له وسلوال نه پاک شوي دي او هغه ساحې چې له وسلوال نه پاکېږي په دې ساحه کې هغه پاڅون کوونکي چې پخوا د الجزایر قدیر دیت باندې د داعش پر ضد راول ارشیو د مغه سیمیز پاسون کوونکو د پارامنتی پوسټ جوړه او په دغه ساحه کې دوی ځای پر ځای کیږي. د دوی په وینا باندې په دغه عملیاتو کې تر اوسه پورې 50 د داعش وسلوال وژل شوي دي او دارنګه د دوی وجه په دغه عملیاتو کې ملکی خلکو امنیتي ځواکونو تمرکز بلنه نه اخلي.
ډیره زیاته مننه شینواره سبو چې له ننګرهارې د عملیاتو ریپورت راکو. په روانو خبرونو کې به بیا هم په ننګرهار کې د ازادي رادیو له خبریال شاه محمود شینواري سره په تماس کې یو او دغلته د روانو عملیاتو په اړه به تازه حال درکو. اخوته د بغلان په ډنډیغوري او ډنډ شهابالدین سیمو کې جګړه روانه ده. د بغلان والی عبدالستار بارس نن ازادي رادیو ته ویل چې د برېښنا پر کارکونکو وسلوال لړې ډزې کوي او نه یې پرېږدي چې د برق نړیدلې ستنې ودروي. تر دې مخکې پولیسو ویلي وو چې هغه سیمې یې نیولې چې ستنې پکې ولاړې دي. د همدې ستونزې په اړه احمد شیبر د برېښنا د شرکت له ویان وحیدالله توحیدی سره مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه ترې کړې چې که جګړه روانه وي تر کله به د کابل د برېښنا ستونزه همداسې وي. توحیدی په جواب کې وویل
ډېر زیات مننه البته دا ستونزه رښتیا همداسې ده. تر اوسه پورې هم زموږ همکاران همالته په 200 یا 300 متری کې همالته حضور لري. مشینري سره مکمل ټولو وسایلو تجهیزات سره همالته ولاړ دي. حتی یو ځل ساحې ته هم دننه شو بېرته د امنیتي ځواکونو په وسیله د هغې څخه اغېز نه ویستل شو ولې چې ډزې پرې کېدې. نو موږ همالته منتظر دغه 2 ورځې نه زموږ خپل مشینري او همداراز نور ماشینری پکرایي مو د نورو انټرنیشنل شرکتونو نیولې دي چې هغه هم په موږ چارجيږي. اما تر اوسه پر ولر دي تر اوسه پر دې زمينه نه ده مسایل شوې. تر اوسه زموږ همکاران خپل د پای بيختا یا د پای سایت ورسيږي او د حل کې او کدي نږدې کیږي دا ته پیډه کیږي او هم کوم کلار نو خپل نام فکر کوم چې جنگ ډیر شدید روان دی. نو کله چې دا ساحه موږ ته امن کړئ شي او موږ ته اجازه راکړئ شي موږ په 2 راوندو کې اول برخه کې د کابل برېښنا وسله وو او په دویمه برخه کې یعنی د استراري په شکل او په دویمه برخه کې به په اساسي توګه په 3 ورځو کې د پایا به تم مور راغو.
مخکې تاسو ازادي رادیو ته ویلي وو چې له 8 تر 9 ساعتونو پورې به تاسو دا مشکل هوار کړئ. یعنی مطلب مو له دې استراري برېښنا څخه ده؟
دقیقا یعنی موږ په 8 ساعتو 9 ساعتو کې د کابل برېښنا وسله وو. نورمال کوي هیڅ مشکل به نه وي. موږ بیا دغه پایا چې چپه شوې دیته د سره فاونډیشن جوړو او د سره پایا جوړو او بیا برېښنا سره وصلو چې دا وطنوال ته نه محسوسيږي. کوم په 9 ساعتو کې مکمل د کابل برېښنا وصلو دغه مشکل له دغه سنځ حلو.
تاسو ایوی پایا ته اشاره کوي دا راپورونه تر اوسه پر لازم دا نقیز دي. کله ناکله د 2 پایو خبره کیږي او کله ناکله د زیاتو
2 پایې دي. شوارته 2 پایې دي. یو پایا ارشوې دي چې انحراف دونه نه دی پیدا کړی. هغه ځای په ځای ولټ کیږي. هغه نیم سات یو سات کار دی یعنی ډیر زیات مشکل نه لري. پلیټ ورته ورکړ کیږي او ولټ کیږي او دبل پیا چې چپه شوې دي مکمل غورځېدلې. د دغه لپاره باید یو استراري پیا ورته کینول شي چې هغه تیار ماته موږ ځان سره وړای او په همدغه شپږو ساتو کې هم وصل کیږي هم د کابل برېښنا نورماله کیږي او پات شو بیا اساسي فاونډیشن چې جوړیږي هغه به زموږ تخنیکی کاري چې باید موږ هغه ترسره کړو.
ته ویلی سب ک چرته جګړه دوام ولري بل لار نشته چې تاسو د کابل د برېښنا مشکل حل کړئ؟
فعلا د کابل برېښنا یو څاندزه چې حل شوی دی. تاجکستان څخه موږ برېښنا اخیستي 100 میگاواټ فعلا برېښنا لرو. نن یو مکتوب تاجکستان لور ته موږ هم ورکړ تر څو موږ تک وکول شي تر 130 میگاواټ پورې برېښنا دی. 150 تر 130 میگاواټ پورې موږ ته راکړي نور به موږ د دې نه ورته مشکل حل کړو. نو دا خبره اوس هم روانه ده. مخنه مهربان ده چې کدغه مسیر لګزان وشي دغه مسیر به موږ د برېښنا ډېره واخلو. خو تاجکستان لوري په ژمي کې هیڅ برېښنا نه لري. نو هغه د ګوډي په موسم کې برېښنا ډېریږي او تاسو ته فشار ورته ډېری واخلي یعنی دونه ډېریږي. خو متاسفانه اوس هغه هم برېښنا کم لري. داخله لپاره په موږ نشي خلاصولای.
توحیدی صاحب مننه.
نو وړه نه دي.
په فاریاب ولایت کې بیا د وبخې هغه چا سره مچ مرکوا ورده د خغل توحیدی وو وحید الله توحیدی چې د افغانستان د برېښنا د شرکت ویاندې د ویل چې کلم په سیمه کې امنیت خشي. البته د ډنډیغوري او ډنډې شهابالدین سیمو کې نو دوی کارکونکي په سیمه کې دی او د کابل برېښنا به وصل کړي. اخوا په فاریاب ولایت کې د ملي اردو د سرتیرو یو شمیر بهرنیانو د خوشکولو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي د سیران د خوشکولو لپاره یې عملیات کړي. دغه کسان چې شمیرې 14 تر رسیدګي په دې وروستیو کې طالبانو تختولي. خان محمد سیندی په اړه رپورت لري.
په فاریاب ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ملي اردو او بهرنیانو له تختولو سره باندې 2 میاشتې تیریږي خو حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې دغه سیران خوشې کړي. په اسیرانو کې د ملي اردو 14 سرتیری او 2 بهرنیان شامل دي. د دفاع وزارت چارواکي وایي د دغو اسیرانو د ژغورلو هڅې کړي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. دوی وایي وسلوالو طالبانو دغه اسیران له یوه ځایه بل ته لیږدولی دي. د دفاع وزارت د ویاند مرستیال محمد رادمنش د سې شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې حکومت ژمن دی د دغو اسیرانو ژغورلو ته هر ډول امکانات وکاروي.
کوشش ما ای است که از هر نوع امکانات و چی مسائل فرهنگی
زمون هتا دادا چله هر ډول امکان څخه کار واخلو، که فرهنگی لاروی، که د مخورو او سپینګرو هڅه او کبل لاروی، خو چې دغه اسیران خوشی شي.
زین راپورونه وای دغه اسیران د فاریاب ولایت په قیصار ولسوالۍ کې ساتل کیږي او دا هغه سیمه ده چې وسلوال طالبان پرې حاکم دي. د فاریاب والی وای دغه اسیرانو د خلاصون لپاره هیڅ ډول عملیات نه دي شوي. دا چې د دفاع وزارت وای د اسیرانو د ژغورلو لپاره عملیات کړي او د سیمه والی ردوي، دا هغه څه دي چې خلک یې اندېښمن کړي دي. په خوا تر دې وسلوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو تختول شوي منصوبین له افغان زندانونو څخه د طالب بندیانو د ازادېدو په بدل کې خوشي کړي دي. په دې اړه د فاریاب والی سید انور سادات آزادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې باب نه څه ویلي او نه یې کومه غوښتنه کړې ده.
در مقابل آزادی از اونا تا عملیات صورت نگرفته به خاطر از اینکه خدا نخواسته.
دوی د خلاصون لپاره عملیات ندی شوی او دا د دې لپاره چې د اسیر ژوند ته خطر پېښ نشي. د اسیرانو د کورنیو مخورو او د سولې د شورا د غړو لارې مو اړیکې نیولې هیله ده را خوشي شي.
په ورته وخت کې د فاریاب ولایتي شورا پر حکومت تور لګوي چې په دې برخه کې بې پروايي کوي. د دې ولایت د ولایتي شورا غړی باقي هاشمي تاکید کوي چې حکومت د پرته له پوځي لارې د اسیرانو ژغورلو ته له نورو لارو هم کار واخلي.
یا عملیات رو اندازی کنن یا تبادله
سواد، یا د عملیات وکړي او یا د لبندي طالبانو سره تبادله شي. هر کار چې کوي ژر دی وکړي.
د دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې دغه تختول شوي ژوندي دي، خو ځینې راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د اسیرانو له جملې څخه 15 سرتیري وژلي دي. د پوځي چارو پوه جاوید کوهستانه په دې اړه د حکومت په کمزور اقداماتو انتقاد کوي. د فاریاب ولایتي شورا وایي چې که حکومت په دې برخه کې جدي عمل ونه کړي، امکان لري چې وسلوال طالبان ټول اسیران ووژني. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د جرمنی د سولې کلی په نوم مرکز د افغاني سرې میاشتې ټولنې په همکارۍ هغه ماشومان چې شدید سوي او یا هم هډوکي ستونزه لري د درملنې لپاره جرمنی ته استي. د سرې میاشتې ټولنې د خبرونو او نړیوالو اړیکو رئیس د سې شنبې په ورځ خبري اعلان کول چې په دې پړاو کې به دوه تنه ماشومان د درملنې لپاره جرمنی ته واستول شي. اجمل تورمان په اړه رپورټ لري.
د یو ناروغ او اړ افغان ماشوم درملنه او لاسنیوي کېدای شي د هغو کورنیو لپاره له هیلو ډک زیری وي کوم چې د خپلو ماشومانو د درملنې وس نه لري. د دهکدې صلح آلمان په نوم مرکز د افغاني سرې میاشتې د ټولنې په همکارۍ د درویم ځل لپاره دوه اتیا افغان ماشومان چې شدید سوي او یا هم هډوکي ستونزه لري د درملنې لپاره جرمني ته لیږي. د سرې میاشتې ټولنې د خپرولو او نړیوالو اړیکو رئیس طیب یوسفي د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دغه ماشومان له 650 ناروغ ماشومانو له ډلې او د جرمني ډاکټرانو تر کتنې وروسته د شرایطو وړ ګڼل شوي او د چهار شنبې په ورځ به جرمني ته ولیږل شي.
اوس مهال موږ د ماشومانو د لیک په درویم پړاو کې یو. هغه جرمني ټیم چې تېره اونۍ د وړو ماشومانو د پیژندنې په هدف راغلی و د 650 ماشومانو له ډلې څخه یې دغه شمېر ماشومان د شرایطو وړ وګڼل او د چهار شنبې په ورځ به جرمني ته ولیږل شي.
خاغل یوسفی وویل چې د دهکدې صلح آلمان مرکز د افغاني سرې میاشتې د ټولنې په همکارۍ په کال کې دوه ځلې هغه ماشومان چې شدید سوي وي او یا هم د هډوکو ستونزه لري د درملنې لپاره جرمني ته لیږي. د معلوماتو له مخې د دغه دوه اړخیزې پروژې له پیل څخه دوه اتیا کاله تیریږي او په دغه موده کې د 3350 افغان ماشومانو درملنه شوې ده. د افغانستان میشته ټولنه یو مرستندویه ټولنه ده چې په څو وروستیو لسیزو کې هڅه کړې چې بهر ته د درملنې په هدف د هغو افغان ماشومانو د لیږد زمینه برابره کړي چې په پرمختللو ناروغیو اخته دي. ویل کېږي په لسګونه افغان ماشومان چې د زړه د سوري په ناروغۍ اخته دي هم د دغې ادارې په لګښت یې په هند او پاکستان کې درملنه کېږي. په ورته وخت کې سید مهدي د هغه ماشوم پلار چې د هډوکو ستونزه لري ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په جرمني کې د خپل زوی د درملنې په اړه خوښي وښوده.
خوښ یم چې زموږ ناروغ ماشومان بیایي او درملنه یې کوي او کله چې روغ شول بیرته یې راته راولي.
اسماء او نور احمد هم جرمني ته په تللو سره د خپلې روغتیا په اړه هیله من بریښي. په ورته وخت کې هغه افغان ماشومان چې د دهکدې صلح المان لخوا د افغاني سرې میاشتې د ټولنې په همکارۍ شپږ میاشتې مخکې د درملنې لپاره جرمني ته لیږل شوي ول، راتلونکي یک شنبه به بیرته افغانستان ته راوړل شي. دغه هڅې په داسې وخت کې کېږي چې په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې دننه هم په لسګونه خصوصي او دولتي روغتیایي مرکزونه جوړ شوي، خو ویل کېږي چې لا دغه مرکزونه د افغانانو د روغتیایي ستونزو د اواري جوګه نه دي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدلی شي. اوس هم یو بل رپورټ راخلو، هغه دا چې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د دې وزارت د چارو اړوند قانون تر هغه ډیر زر بشپړ او حکومت ته به وړاندې شي. خان محمد سیند په اړه له کابل رپورټ راکړي.
د افغانستان د قانون او پیټرولیم وزارت د ولسی جرګې ځینې غړي او د قانون او پیټرولیم متخصصین د دې وزارت د اړوند چارو موجوده قانون په ډیرو برخو کې نیمګړی ګڼي، خو د قانون او پیټرولیم وزیر داود شاه سبا وایي چې د وزارت د نوي قانون طرحه به ډیر ژر بشپړه او حکومت ته به وړاندې شي. ښاغلی سبا وایي د دې وزارت د فعالیتونو مربوط موجوده قانون د وخت غوښتنو ته ځواب نشي ویلی او ضرور ده چې بدلونونه پکې راشي. د دې قانون د طرحې د بشپړولو لپاره د یاد وزارت په بلنه د سې شنبې په ورځ په کابل کې د متخصصینو یوه مشورتي ناسته جوړه شوې وه. ښاغلی سبا جوړې ناستې ته په خبرو کې وویل
د قانون وزارت د قانون د بیاکتنې بشپړېدل دی. پخوا به د قانون لپاره بهرني مشاورین استخدامېدل او د یو بل هیواد قانون به موږ ته کاپي کړ، خو موږ دا ځل د سلګونو کورنیو او بهرنیو متخصصینو د نظریاتو پر مټ یوه طرحه جوړه کړې ده. که مو غوره او بلله نور کار به هم پرې وکړو. هیله ده بدلونونه پکښې راسي.
د قانون او پیټرولیم وزیر وویل له 2000 لومړی میلادي کال راهیسې له بهرنیو کورنیو موسسو سره د قانون د کیندلو او د نفت او غازو د استخراج په سلګونو تړونونه شوي، خو اکثر یې خپل چارې ودرولي او یا له تړونونو په شا شوي دي. د وویل ښه مثالونه د شمال د امو حوزې او د لوګر ولایت د مس عینک د قانون تړونونه دي چې اوس مهال له ستونزو سره مخ شوي دي. د وویل د دې قانونو تړونونه په لومړي سر کې شفاف نه وو او په لاسلیک کولو کې نړیوال معیارونه په پام کې نه ونیول شوي. ښاغلی سبا وویل د نوي قانون په طرحه کې د ظرفیتونو لوړولو، تخنیکي برخو، د قانونو ارزښت، د تړونونو منل شوو معیارونو، شفافیت، جدیت او څار ته توجه شوې ده. د چارو پوهان د قانونو د وزارت دغه هڅه ستایي، خو د قانون د موادو پر پلي کولو او څارنه یې تاکید کوي. د دې کارپوهانو له جملې عبدالله واحدیار آزادی راډیو ته وویل
قانون یو موضوع ده، تطبیق د هغې جدا موضوع ده چې په افغانستان کې د تطبیق موضوع تقریبا ډېره مشکله ښکاري. په تیرو قراردادونو کې، د قراردادونو په ورکولو کې، په داوطلبي یا بډینګ کې، په داخلي پروسیجر کې او د هغې د بانکي تضمینونو کې ډېرې ستونزې وي. که چیرې اوسنۍ پالیسي چې نورو وزارتونو سره هماهنګه نه کړي، فکر نه کوم که دا هم خاصه نتیجه ورکړي. سالم مدیریت او شفافه پروسه کولی شي د دغه مملکت د سرشاره طبیعي زیرمې اقتصادي رشد کې ډېره همکاري وکړي.
د افغانستان د قانون او پیټرولیم وزارت وایي چې د نړیوالو معتبرو موسسو د ارزیابۍ له مخې افغانستان د 3 ټریلیون ډالرو په ارزښت کاني زیرمې لري، خو تر اوسه ځینې ګټه پورته شوې نه ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان په جنوبی ایالت سند کې هندوانو ته حق ورکړل شوی چې خپل ودونه په رسمي ډول ثبت کړي. د دې نوې لایحې پر اساس په دې هیواد کې میش پارسیان، سکان او نور اقلیتونه هم ودونه ثبتولی او راجستر کولی شي. تر دې مخکې په پاکستان په ځانګړې توګه په سند کې اقلیتونو په ځانګړې توګه هندوانو او سکانو حق نه درلود چې ودونه یې ثبت او راجستر شي. فرشته جلالزه یې په اړه رپورټ لري.
د پاکستان د څه باندې 3 میلیونه هندوانو لوی اکثریت په سند کې اوسي. د میرج بیل 16 په نوم د دې نوې لایحې تصویب به د سند ایالت د هندو لوشکۍ ښځې او نجونې تر ډېره حده له جبري ودونو، په کم عمر کې د ودونو، اختطاف، جنسي تجاوز او داسې نورو بشري ضد جنایتونو څخه خوندي کړي. د سند اسامبلی غړی نند کمار وایي چې د دې نوې لایحې له تصویب سره به د دې ایالت په لرې پرتو کلیو کې د هغو ځوانانو چې عمرونه یې تر 18 کلونو کم دي د ودونو مخنیوی وشي. د پاکستان د هندوانو شورا هندو کونسل د دې پرمختګ هرکلی کړی دی، خو نند کمار وایي چې په لایحه کې باید یو څه بدلونونه راشي.
ډېر سیزونه پکې لا پاتې دي، لکه د خاوند او ښځې د بیلتون په اړه په دې قانون کې سندې ویلې شوي چې بچو یا ښځې ته به د بیلېدو وروسته څه ورکول کېږي، خو دا بدلون کله هم او څوک هم راوړلی شي. په عمومي توګه د دې ضرورتونو دې لړکې دا یو ښه قانون دی، کوم چې تر دې دمه نه و.
په کراچۍ کې د ازادي راډیو خبریال محمد عمران د دې قانون د نورو ګټو په اړه وایي
چې دلته کوم خلک اوسېږي، مسلمانان دي، هغوی باقاعده چې کوم نکاح ده نو هغې سپاره بیل یو رجسټري ده په هر یونین کونسل کې. هغوی چې کله هغه رجسټر کړي نو هغوی چې کوم پیژندپاڼه یا شناختي کارډونه دي نو هغه د خپل کور کورودانې سره د خاوند او د ښځې یو تعلق جوړ شي، هغه یو فیملي یو فیملي نمبر به کې هغوی ته ورکړی شي. د هندوانو لپاره مسله دا وه چې هغوی ته دغه رجسټریشن یا دغه کوم اسناد دي دا ورته نه ورکول کېده. مطلب دا و چې کوم دې د سفرونه هم بهر کول نو د خپل هغه پیژندلو لپاره چې موږ ښځو خاوند یو شمېر ستونزې به لرلې. د دې فائده یو دغه ده چې د دې رجسټر شي کله نو باقاعده په نادره کې به دې رجسټریشن کیږي، کوم چې د پیژند پاڼې یا د شناختي کارډ جوړولو کومه اداره ده، کومه د پاسپورټ جوړولو کومې ادارې دي، دا هغوی ته یو ثبوت دی په کاغذي توګه باندې ورکول شي چې او موږ ښځو خاوند یو.
په سند کې د واده د دې نوې لایحې تصویب د کونډو هندوانو ښځو لپاره هم ګټور بلل کېږي، ځکه کچېری ښځې او نارینه خپل ودونه له حکومت سره ثبت کړي، د خاوند د مړینې په صورت کې یو ښځه کولای شي چې خپل ټول قانوني حقوق ترلاسه کړي.
دوستانو و موریدل چې د پاکستان په جنوبی ایالت سند کې هندوانو د لومړي ځل لپاره حق ترلاسه کړ چې خپل ودونه په رسمي ډول ثبت او راجستر کړي. او اوس هم په سوریه کې په یو شمیر ښوونځیو او روغتونونو د شوي بمباری په اړه نړیوال عکس العمل راخلو. په سوریه کې پر یو شمیر روغتونونو ښوونځیو باندې پرون بریدونه شوي چې په اروپا او امریکا کې عکس العملونه راپارولي. همدارنګه ملګرو ملتونو هم دغه بریدونه غندلي. نوریاس نوري پرې نور تفصیل دراوړئ.
د ناتو یو شمېر غړو او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په سوریه کې پر روغتونونو او ښوونځیو پرونی هوایي بریدونه وغندل. ترکیه هم د دغو حملو تور پر روسیې اچولی دی. په دغو حملو کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. د کرملین ویان دیمتري پیسکوف نن وویل چې روسي ځواکونه له دغو حملو سره هیڅ تړاو نه لري او په دغو پیښو کې د معلوماتو اساسي سرچینه هغه رسمي بیانونه دي چې د سوریې د حکومت د استازو لخوا ورکړل شوي دي. ملګری ملتونه وایي د سوریې په شمال کې لږ تر لږه په 5 روغتیایي مرکزونو او 2 ښوونځیو کې د ماشومانو په ګډون تر 500 پورې ملکي وګړي وژل شوي دي. دغه حملې د حلب او ادلب په ولایتونو کې شوي دي. دغه بمباري په داسې وخت کېږي چې په حلب کې د سوریې حکومتي ځواکونو د روسیې په هوایي ملاتړ تهاجمي عملیاتو ته زور ورکړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون دغه حملې وغندلې او هغه له نړیوال قانون څخه ښکاره سرغړونې وبللې. بان کی مون وویل دغه حملې د سوریې د 5 کلنې کورنۍ جګړې د هواري پر هڅو سوری غوړوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل د حلب لمنو کې د ملکیانو 2 روغتونونه چې یو د فرانسوي مرستندوی ټولنې د بې پولي ډاکترانو پورې تړلی او یو بل په آزاد ښار کې بمبار شوي دي. که څه هم د امریکا متحدو ایالاتونو د دغو حملو په اړه مستقیما پر روسیې وانه چوله، خو د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دغه ډول اعمال د روسیې پر لیوالتیا او ولتیا چې دا هیواد به له دې سره مرسته وکړي چې پر خپلو خلکو د اسد رژیم ظلمونو ته د پای ټکی کېږدي شکونه زیاتوي. روسیه د تیر کال د سپتمبر د میاشتې له 1 راهیسې د سوریې د ولسمشر د بشر الاسد د رژیم په ملاتړ هوایي بریدونه پیل کړي دي. موسکو وایي د اسلامي دولت یا داعش او نورو تر روسي ډلې په نښه کوي، خو لویدیز دولتونه وایي د دې هیواد ډېرې حملې د اسد رژیم پر مخالفو معتدلو ډلو متمرکزې دي. داسې ښکاري چې دغه پرونۍ حملې به په سوریه کې د شخړو د پای ته رسولو لپاره د روسیې په ژمنو شکونه لا زیات کړي. هغه اوربند چې د فبروري په 12مه په منشن کې د سوریې د ملاتړ د نړیوالې ډلې غړو هیوادونو پرې موافقه کړې روانه اونۍ جاری شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل پر یوه روغتون د قصدي بمباري دا ډول اعمال جنګي جنایت بلل کیږي او زیاته کړه چې د سوریې د رژیم او د هغه د ملاتړو لخوا پر روغتیایي مرکزونو حملې د نه منلو دي او باید سمدستي ودرول شي.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. په دې نیم ساعت خبري مجله کې د خبرو شوو ریپورټونو او مطالبو تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ سهار له 9 د ماښام تر 2 پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د ماښام له 9 بیا د سهار تر 2 په همدې صفو د امریکا غږ خبرونه خپرېږي. په بل